ورځ لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یو لس بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه د میرمنو لپاره د آزادۍ راډیو پودکاست ته ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلی کې و 1400 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جګپورو چارواکو لخوا د یو لار مراسمو په ترڅ کې پرانستل کیږي. ټاپي نلیکا د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډیدلې دي چې ناامني یو عمده دلیل بلل کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندي سره کتنه ګټوره بللې او ویلي دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ کسانو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو متحده ایالاتونو له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژوره اندېښنه کولې وه چې ژوند یې له احتمالي خطرونو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ اسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونو نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون سکال 2 افغان نجونو او اوو هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیرو محصلینو ته له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام امکان برابر شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په یو ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسۍ یو سختې نیوکې وکړې. په بیگانه مناظره کې چې د ای بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسي او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پښتنو ته ځوابونه وویل شول. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. نه 50 کلنه هاریس چې مدافع وکیله پاتې شوې بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکه کولې او 80 کلن ترامپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوستکي شخصي حمله کړې وې، په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې میرمن هاریس له ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بله مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. دا پیښه عراق ته د امریکا اوبخي دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق د امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره کاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای د دې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پریکړې. پیراغ کې د ایران پلوي وسلوالو له تېره یولسو میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړي دي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ لوبې نن په درېیمه ورځ هم له لوبې پرته پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د هند ګریټر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کور شمېرل کېږي د ورښتونو له کبله په درېیمه ورځ هم دا لوبه چې له دوشنبې ورځې راهیسې پلان شوې ځنډېدلې ده. د هندوستان د ګریټر نویدا په لوبغالی د شدیدو بارانونو له کبله لوند شوی دی چې لوبڅارانو پرله پسې دوه درې ورځې بیا بیا د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې تر اوسه لوبو ته نه دی چمتو. د ویلو ده چې دغه ټیسټ لوبه به د پلان له مخې که چېرته تر سره شي څلور ورځې دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو د دوو پروګرامونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي، او ورپسې به هیله چې د ښځو د لیدلوري لپاره ځانګړي بحثونه دي واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پوهنتونونو څخه خلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دې څخه فارغ شوي. زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوئ د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کیدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښ شوی دی، مصرف پېښ شوی دی. اج کله راوځي په دې وانا چې د افغانستان نه یو لوی ضایع ده د افغانستان لپاره. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تنه روغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سیده کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دې څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوئ د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه، ولې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اگر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، لکشا ته زړه ښکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې خو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سې اوس موجود نه دي. په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د درې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کدرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تور تام به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې سه وزګاریږي، د کار بار نه راایستل کیږي، دوی مخ تر مخه ضرر سه ورته رسیږي، تاوانونه رسیږي، دوی کورنۍ ته رسیږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسیږي. دغه کار بار سه نه یې، ژوند سه نه یې، ژوند خپل پوهیږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره، د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دا ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تیرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېره ځوانان لاړه او هغه ځوانان، هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. نه خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي، دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلا شي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپله وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي، نو دا په دې معنا چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه چې کله راوځي په دې معنا
چې د افغانستان نه یو لوی ازایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنا چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باور یم چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاست، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورتر غاړه وي؟ هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه په هغې وطن کې څه وکړي؟ له بل لوري زور، ظلم، زیاتی، دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې 2-3 نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور د په کور کې ناسته وي او دا د په هغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو 2 کلونو کې به یعنی هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کډرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو تام زره کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی سیف لارې یا دوی محفوظ لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لاند مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت دی، همسایه هیواد دی. حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکړو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي، قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته ځي، ترکیان همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښې وي او راغلي وي دې وطنو ته، چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني. په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبوره دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کلته ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه ښه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وو، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وو. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ، افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 2-3 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه
وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل په دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو، نو دا ټول هغه څه دي چې تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغې دولت قصې کوي که چیرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي، ځوانانو ته کار برابر نه شي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونه شي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي. فکر وکړئ چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو ته لاړ شئ په افغانستان کې، تاسو وګورئ کله داسې شاک به ونیسي، وو به ګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکي کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکي اړخ نه لري، نه پوهېږي چې زه څه وکړم. خیر که په تېر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وه، که هر څه، موږ د تېر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وې، ولې که په واسطه وو، که په هر څه راغلي وو، حداقل دولسم پورې درس ویلی وو یا لسانس وو یا ماسټر وو، یعنی په یو څه پوهېدل، مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو دولس کاله مکتب وګورئ، دوه درې ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي، سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزر کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي، کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنیو کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، ته به ورځې خورې به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنونو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نه وی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به نه درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات دي، بې حد وي اندازې. او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطن وي، مشکلات ډېر کم دي. که نور نه وي، هغه شوي چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کښېني، خواله به کې. دا یو ډېر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي، او دا هغه چاته معلومېږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډېر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډېر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هېوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مارګ دی، او مارګ ته لبای کویل دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوې. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا، هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه، کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هېوادونو ته. خیر، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته دی، موږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهېږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهېږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کدرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کدرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هېواد اروپا نه تللي وو، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللی وه، مانه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وي زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې، تاسو ولې مثلا سستي کوئ؟ وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول،
وی کله چې ما دا خبرې کولې تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډیری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي یو څوک ته پوښتنه کوي نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سم نه لوړ مکاتب ولې بندي، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډیری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ون ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قمانده د بل چالو لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي، کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي او هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولی زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری
هیله
د خزو دیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که هم. نن را سر پا هیلی پروگرام که هغنجلی ملمنه در چه دی د طالبانو پا دورکی یو کال خونزه هم لسته دی. سمیه هغه زدکون که چه ترش بگم طولگی زدکری وکره شوی خطر هغی روستا لزدکرو پاته شوا. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه. زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده. دغه کیسه راته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ. دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو. مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي. مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو. کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل؟ مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یې چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې هم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ یې په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړلو هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسهشي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې منځونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم هغه ته تما. خو بیا هم زه ډارېدمه. د هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. داغی نباد چی من گراغ لاغی مکتب کن بیا تناسم زکر کاکا لرمیم رانا لارا اما دوگون پور لگزر زمین بیفی زیاد لریو پی من مکتب هم بیفی زیاد لریو لخبل کور نمسم کوالی چی ایوازی لارسم بیا میخو ورور میزا مکتب پوری ورودم او برده کور تراورم
دی وقت کسو کل نوی؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوهم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کې را کوو په پښتو کې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جراته موم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادان لکه ماته داسې ښکارېږي اول بې جراته بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېښې مونږ داسې لکه زما لور غونډې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې هم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ همچنان زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانې هم صمیمي وي را سره
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم وایي ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوله نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه مشري خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه نور ټول به را سره درس پسې ویلي همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي خویندې مې هم را سره ویلي ورونه مې هم را سره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې هم را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم
کدام را ته وایې سمه یې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سې د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سې زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
او را سره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سې وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا خو عموما ماشومان وي پکې که به دیر را توایی اگه وقت که جنگ کول و زکی چه مشمان خیابل سراتمن پا چوکی یا نخلی یا پا خوراک نخلی جنجال رازی کل دی جنگ کرده جنگ دی راوره کرده؟
زیاتره خود سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ را ته یا په کښې باندې نورو باندې جنگ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه و مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یې وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې
د هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنې شپږم آخري ورځ وي خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه یعنې زیاتره به ایبان نه م چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس را کوو نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخت خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره زړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کښې د چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کښې چای اخېستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته وي خو نو ځکه کېدی سې د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته وه ویل کېدی سې زهر یې په کښې څه یې نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه همغه ورځ دې را شي څه به ډېر خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص دی صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمه یې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پېنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نتاقانې نو ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کسی ولری هغه باندې تیرومیم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپل قرآن کریم ترجمه وایم او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطي کې دې څه زده کړې څه ګنډلی شي؟
پنجابي کلمې زیاتره زده کړه اوسه تکمنی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلی که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکتی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانی اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنی خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ته پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لام ماشوم یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ځوان دسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد شي، که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، یم کوم شراپیات چې زیاتره زه ځاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شوه، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی، پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېر یو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېروو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم، او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر کوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑوشی پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑوشی ولے والے داسی اوشی ولے والے داسی اوشی.